طالبانو یو یشتنه په محضر کې په قبل او لغمان کې په درو والی دي. د طالبانو د حکومت سره محکمې په دوه خبر پڼو کې د دوه کسانو د تورونو په اړه ویلي دي چې دوی د نامشروع جنسي اړیکو غلا او د مخدره موادو د قاچاق په تور محکوم شوي دي. په کابل کې ولستنو ته او په لغمان کې لستنو ته دغه تعزیري سزاګانې پرون ورکړ شوې او دا تورن کسان هر یو د دوی د جرمونو له مخې له 15 تر 18 کلونو په بند محکوم شول. د بشری حقوقو درلو د طالبانو لوري په مازر کې ترون کسان ته له دغه ډول تعزیري سزاګانو سره تل مخالفت کړی ویل دي چې دا له بشری حقوقو سره سرغړونه ده. په بریټانیا کې د وکال پترس کې پاکستانیانو تر افغانانو د مهاجرت لپاره ډیر درخواستونه ورکړي دي. د بریټانیا د کورونو چارو وزارت تر راپور لمخې د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې په وکال کې 1000 وته سلویخت پاکستانیانو په بریټانیا کې د پناه غوښتنه کړې ده. د بریټانیا د کورونو چارو وزارت د راپور لمخې چې پرون له رسنیو سره شریک شو تر پاکستانیانو وروسته د افغانانو شمیر زیات دی چې په دغه وخت کې د وکال پترس کې د مهاجرت غوښتنلیکونه سپارلې دي. د دغه افغانانو شمیر د راپور لمخې 1098 ته رسیدي. په مجموع کې په تیری وکال کې څه باندې 1000 کسانو په بریټانیا کې د پناهندګۍ درخواستونه ورکړي دي. د ترکیې ولسمشر مانه اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د شنبې په ورځ په استانبول کې د سوریې ولسمشر احمد شری سره د کتنې په ترڅ کې د سوریې پر وړاندې د بندیزونو د لرې کولو په اړه د متحدې ایالاتو او اروپای ټولنې د پریکړې هرکلی وکړ. دا غونډه یوه ورځ وروسته لاغه وشوه چې د ټرمپ ادارې پر سوریې د بندیزونو د یوې برخې د لرې کولو امر وکړ. اروپای ټولنې هم تېره اونۍ موافقه وکړه چې په تدریجي ډول به دمشق پر وړاندې بندیزونه لرې کړي. په دې غونډه کې د ترکیې او سوریې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو او همدارنګه د دوړې ودونو د استخباراتو مشرانو ګډون کړی وو او د ترکیه او سوریې رسنۍ راپور ورکړي چې خبرې اترې به عمده توګه په سوریه کې د بیرغونې پروسی او د امنیتي همکارۍ راتلونکي باندې متمرکز وي. د ایران د متارز فلم جوړونکي جعفر پهانی لخوا جوړ شوی فلم یوه ساده عدسه د کند اتیاووم نړیوال فلم فستیوال د سرو زرو نخل جایزه وګټله. دا یوه متبره جایزه ده هغه فلم جوړونکي ته چې له 15 کلونو څخه ایران څخه د وتلو اجازه نه درلوده. د شنبې په ورځ مشهور اداکار کیټ بلانشټ پارناهی ته جایزه ورکړه او دغه د نوم لیلان وروسته لیدونکو د ولاړو ستاینو سره دغه هرکلی وکړ. یوه ساده حادثه فلم د یوه د وید په نوم د یوه سړي کیسه بیانوي. د وید مبصري لخوا لوبل شوی چې یو سړی مستنوي پخ لري تختوي په دې باور چې دا مغه کس دی چې هغه په زندان کې شکنجه کړی او ژوندۍ ویجا کړی دی. هغه بیا هڅه کوي چې د نورو ژوندۍ پاتې شوي کسانو سره تایید کړي چې دا مغه پخوانی شکنجه کوونکی دی او پریکړه کوي چې دغه سره څه وکړي. د سه شنبې په مخام د غوی په دیرشمه خغلې پناهي په دوه لسیزو را پدې خو د لمړي ځل لپاره د کان فلم فستیوال په سرفرش کې راڅرګند شو. روسي خبرم دا چې د افغانستان د فوټسال د غورالي کې د سلورم پړاو او سیالوي د پچاچولو مراسم پرون مازګر په کابل کې ترسره شو. ټاکل شوی دا چې د لوبي د لسو لوبډلو ترمنځ د جوزا پاتلسمه د کابل په فوټسال سیمه کمیټي په جمنازیم کې پیل شي. د لومړي ځل لپاره د لوبي داسې تر 10 مهال ترسره کیږي چې هر لوبډله په یوه لوبه له سیالي لوبډلې سره په خپل کور کې کوي او بل مسابقه د مخالف ډلې په کور کې ترسره کوي. هر ورځ بعد د شنبې ورځو پرته دوه مسابقې ترسره کیږي او د لړۍ بسونه روانه وي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ. د پاکستان له زندانونو د افغان کډوالو خوشی کیدل
او یو بل سلوک او بل وظیف د پاکستان حکومت لري. فامیل زمونږ سمن ته پاتې اوس ماته دا په دندې چې هغه هم پاتې دی راغلی.
یش مرده خزو د خون فعالانی وای ک طالبان د خزو د خون د ورکړې داوا کوي. د دوی پر وړاندې دي د کاروزا کور دروازې پرانیزي وړاندې به په خبرونه کې ووري او د لوی اختر پر رسیدو سره د سروي به لوړې شي.
په خوا چې و مې نه پسنه تقریبا په نظر افغانی په نظر افغانی دا سپیدا کېدل نو اوس چې دا غسی مې نه پسنه ګران سی وی دي.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان د حکومت د کډوالو رسندګو چارو سره توې چې د پاکستان له زندانونو نږدې درې سو افغان کډوال خوشي او افغانستان ته ستانه کړل شي دي. د وزارت په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د کندهار او ننګرهار ولایتونو د سرحدي سیاستونو د معلوماتو پر بنسټ د کسان د اسنادو لرلو سربیره د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نیول شي وو. یو شمېر دغو کډوالو هم ازادي راډیو ته ویل چې په یاد هیواد کې د اسوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربیره نیول شي وو او په خراب بدو شرایطو کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي دي. نور حال پر راپور کې
تومره تاسو ته زه د افغانستان او افغانستان کې د کونړ نن کونړ ولایت لیدل لږه او نو تاسو خپل ځای پته لګی
یو افغان کډوال دی چې په پاکستان کې له سور زو زندان کې دوه ورسته آزاد او افغانستان ته ستون کړل شوی دی. نو موري چې نه غوښتل راپور کې نو خبر سیاسي راډیو سره خبرو کې وویل چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربېره نیول شوی او اوس بیرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی.
او یو بل سلوک او بل وظیف په پاکستان حکومت لري په مل زمونږ سمون ته پاتې اوس ماته دا پدن لري چې هغه هم پاتې دی راغلی د خپل کاروبار د روزګار د ژوند په اړه ډیر اندېښمنو.
یو بل افغان کډوال دولت خان چې د پاکستان له زندان تر خو سکه دوه ورسته مستقیما افغانستان ته ستون شوی هم وای چې د پاکستان پر اول پنده کې نیول شوی و.
پاکستان پولیس او څنګه خو ډیر خراب چلند وو. نه دوه اسان سره نیولې او ځای به ونی او زنانا او ټول ماشومان ونی او تاریخ ګرانتی وقت تیر کړی او به دې په لړ کې پورت کړو پاکستان د افغانستان خلکو سره
دا باندې باندې ټول امانت پاتې شي ټول انتقور ټول پاتې شي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت په دې ورستیو کې د پاکستان له زندانونو د 208 افغان کډوالو د خلاصون او هیواد ته د ستنېدو خبره کړې ده. د وزارت د شنبې په ورځ د جوزا په دریمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کډوال چې له یو تر لسو ورځو د پاکستان په زندانونو کې و د جوزا په لومړۍ او دویمه نیټه افغانستان ته ستنه کړل شوی دي. وړاندې راغلي چې د کندهار او ننګرهار ولایتونو د سرحدي ریاستونو د معلوماتو له مخې د کډوال د اسنادو لرلو سربېره د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نیول شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د کړکېچ نړیوالې ډلې ICG په دې وروستیو کې له اروپایي ټولنې غوښتي چې له پاکستان غواړي چې خپلو نړیوالو مسؤلیتونو ته ژمن پاتې او د افغان کډوالو جبري استل ودروي. پاکستان په دې وروستیو کې له هغې وروسته چې اعلان یې وکړ دوی به د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې د افغان تابعیت یا ACC کارت لرونکو وباسي د افغان کډوالو د نیولو او استلو لړۍ ګړندې کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری UNHCR په دې وروستیو کې ویلي چې د اپریل له لومړۍ د مې تر شلمې نیټې پورې له پاکستان نه تر 200 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 8200 په زور ایستل شوي دي. د ادارې زیاته کړې چې په همدې موده کې د دغه هیواد په پنجاب او بلوچستان ایالتونو کې 3800 کسان نیول شوي دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
پداسال کې چې د طالبان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تازه د لسګونو خصوصي د جبري نکاح د غرس د خصو پر وړاندې د کورنۍ توتیر خالد د لسګونو قضيو ته مخنیوي دا کړی دا د خصو د اقونی شمیر فعالانه وایي ک طالبان رښتیا هم د خصو د قونو د ورکړې دا وکوي د دوی پر وړاندې د کاروزه کړو دروازې پرانیزي. نور جزاتې په دې رپورټ کې
د خزو د حقونو یو شمیر فعالان د خزو د حقونو په برخه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان د ورستۍ او څرګندونو پاړه چې ویلي دي د خزو شرعي حقونو ورکړې تجمن دی وایي ک طالبان پر اختیا هم د افغان خزو د حقونو د ورکولو نیت لري. لومړی دی دوی ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي. دوی دغه راز وایي طالبانو په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې وښودله چې د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او دا چې ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه زیاتوي. د ښځو د حقونو فعال او د ښځو د شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
اگر واقعا طالبان به حقوق زنان متعهد
که طالبان رښتیا هم د ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن وي اول دی دوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي، په سیاسي مشارکت کې دی برخه ورکړي، دوی ته د آزادانه ګرځېدو اجازه ورکړل شي. تر کومه چې طالبان ښځو ته دغه بنسټیز او انساني حقونه ورنه کړي د دوی هر ډول دروغ او اداګانې د منلو نه دي.
حمایت حقوق زنان دروغی بیش
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د جمعې په ورځ د مئی درویشتمه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي چې په تیره میاشت کې 24 میرمنو ته د میراث او 22 میرمنو ته د مهر حق اخیستی دی. هغه دغه پیخو د مخنیوي د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. نوموړي ویلي دغه راځي سلويخ میرمنې له کورنۍ تاوتریخوالي ژغورلي او د 38 جبري نکاحګانو مخه یې نیولې ده. خو د ښځو د حقونو فعالان ادعا کوي چې د طالبانو ډېرې غړي په کورنۍ تاوتریخوالي او دغه راز جبري نکاحګانو کې لاس لري. د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش ازادي راډیو ته وویل
در حال که خود طالبان هر کدوم
په داسې حال کې چې تقریبا د طالبانو هر غړي دوهم او دریم ودونه کړی دي او هغه هم لکه موږ رمجونو سره چې د خپل د جبري نکاح ډولونه دي که دوی رښتیا هم د ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن وي او داوه کوي چې د ښځو حقونه یې تامین کړي دي نو په دې تیرو دریو کلونو کې چې پر ښځو کوم ظلمونه کېږي دا څه دي؟ نو ویلی شم چې د امر بالمعروف وزارت وروستۍ څرګندونې دروغ دي او د خلکو او نړیوالو د تیریستلو لپاره دي.
دا په داسې حال کې ده چې وخت تر رسیدو وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله په فرمان کې له خپلو غړو وغوښتل چې دوه او درې ودونو نه ځانونه وساتي. خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو له مشر نیولې او بیا تر ډېره چارواکو دوه او درې ودونه کړي. ویل کېږي دا ودونه تر ډېره د ډېرو پیسو په بدل کې ترسره شوي. په وروستي مورد کې نږدې یوه میاشت وړاندې د 13 اپریل 28 په غور ولایت کې د عبیدی په نوم یوې 20 کلنې نجلۍ د طالبانو له یوه غړي سره د جبري واده نه د خلاصون لپاره ځان ته اور اچولې و. د نوموړي د کورنۍ یو شمېر غړو ادعا کړې وه چې د دې ولایت په تیوره ولسوالۍ کې وروسته له هغې دغه پېښه رامنځته شوه چې د طالبانو یوې ډلې د هغې په کور هجوم ورول او هڅه یې کوله چې عابده په زوره له ځانه سره یوسي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هغه مهال دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت داسې مهال د ښځو د حقونو د ورکړې ادعا کوي چې د دغه ډلې په واکمنېدو سره په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د محرومو شویو نجونو شمېر 2.2 میلیونو ته رسیږي. دغه راز دوی لکونه میرمنې له کورونو منع کړي او افغان ښځې له کوره بهر وتلو او ټولنیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. د ښځو د حقونو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو طالبان د خوځو ست په سیاستونو باندې تورن کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولې یا یوناما د تیر 2023 کال د نومبر په 25مه د خوځو د پن وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د نړیوال ورځ په مناسبت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان لا هم د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د خوځو په وړاندې د روان تبعیض لامل د تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی. څوره جوړاندې د افغانستان لپاره د برتانیا اساسولې ویلي چې په دې هیواد کې واده شوی خځې له فزیکی، جنسي او عاطفي زورونو سره مخ دي. دغه سازولې په خپل ایکسپانه د روغتیا د نړیوال سازمان WHO له قوله ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې شپږ سلويخ سلنه واده شوی میرمنې فزیکی تاوتریخوالی تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې د ښځو د غږ اورېدو ټول بنسټونه له منځه وړل شوي، لامل یې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
سکل په افغانستان کې ګرمي تر دوی مخکې راغلې ده. کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي همهاله د برېښنا پرچاوې هم زیاتې شوې دي چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. نور چې تاسو په راپور کې
د 24 سال فقط 600 یا 700 مو برق داریم.
د کابل ښار د تایمنی او د پخوانی پروژې اوسېدونکي معصومه ده. نو موري شکایت لري چې د ګرمي پر رسیدلو سره د برېښنا پرچاوې هم زیاتې شوې چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي.
د یکی از اپارتمانو زندگی می
کوم. یو اپارتمان اوسېږم په ورځ کې ډېره کمه برېښنا لرو، اوبه نه لرو، پاکه نه شي چلانولای. ګرمي ډېره زیاته ده، وړه ماشومان لرو.
تفلای خرد داریم در خانه.
معصومه وایي د دوی اوبه هم په برېښنا دي، نو چې برېښنا نه وي اوبه هم نه لري. اجمل بیا د کابل د احمدشاه بابا مینه ارزان قیمت اوسېدونکي دی. دوی هم ورته شکایت لري.
په کابل ښار کې د برېښنا ستونزه لا هم نه ده حل شوې. دولت د برېښنا د کمښت په پر خلکو راچوي چې د اوړي په موسم کې د پکیو د یخچالونو له وسایلو څخه کار اخلي. اوس مهال په د کابل په زیاتره ناحیو کې خلک د 40 ساعتونو کې له 3 ساعتو څخه تر 10 ساعتو پورې برېښنا لري او ګرمي ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده.
مخکې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت دا خبره کړې وه دا چې د ګرمۍ او یخنۍ په موسمونو کې له برېښنا استفاده ډېریږي، نو ځکه پر برېښنایي سیستم د فشار د راکمولو له امله پرچاوې هم رامنځته کېږي. ومو غوښتل تاسو د کابل ښاریانو د دې ستونزې په اړه د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت نظر هم ولرو، خو ویاندې حکمت الله میوندي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه داسې مهال دي چې مخکې بیا د 2024 کال د دسمبر په 28مه نیټه باختر خبری آژانس د برېښنا شرکت په حواله خبر ورکړی و چې د انرژي د تولید لپاره د حرارتي دستګاو په کارولو سره په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي کمه شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي و چې په کابل کې د ترخیلو د انرژي د تولید د حرارتي دستګاه په فعالیدو سره یې پر هیوادوالو د برېښنا پرچاوي کمه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ټی پی په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا ډېره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار هم د 1402 کال په وري میاشت کې په یوه راپور کې ویلي